د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي او تاسو ته د دیوا په خبري خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو قرباني یو زمونځه شهید
او زه نصر کاکر.
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ د کال 2013 مې د میاشتې 23 نیټه ده. دا مهال وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو په خبرونه کې هر کله وایو لومړی هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی قبایلی سیمې خیبر ایجنسی ته تللی. نوموړي دا سفر په داسې وخت کې کړی چې تمه ده سبب د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او اصلاحاتو قانون هم پارلمان ته وړاندې سي.
بل لوري ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د واکمنه مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نن ټول لګولې چې هغه له واکه ځکه لرې کړای شو چې غوښتل یې پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف باندې د غداري مقدمه جوړه کړي.
او د پښتنو بلوڅانو وروسته سندي فعالینو او محصلینو هم په پاکستان کې په زوره د بيدرکه کړل سو خلکو پر سر احتجاج پیل کړی او په کوټه کې د بيدرکه کړل سو خلکو لپاره د حکومتي کمیشن د اورونی څخه ماما قدیر بایکاټ کړی و. دا د وایس اف امریکا جوړه غلاو کډر منوریدونکو خبرونه ته وری بیا هم شرغلاست او سه هم په خبرونه کې پیل کوو. تفصیلی ریپورتونو څخه او لمړی ریپورت هم تاسو ته درکو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی څخه چیرې چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی تللی او ویل دي په قبایلی سیمو کې یو داسې نظام راوستل غواړي چې د فاټا اولس او پاکستان ته ګټه ورسیږي. نوموړي دا خبرې په جمرود کې د بجلی د ګریسټیشن او ځینې نورو پرمختیایي پروژو د پرانستنې په وخت کړي. تفصیل په تیر خبرونه کې زموږ همکار بختور شاه په سیمه کې د جوړې جوړې خبريال ابراهيم شنواري څخه خسته او ريدو ته ور بیا ستاسو پام راګرځو.
اعظم شاید خان عباسی نن د خبرې جنسي شروع تحصیل سره غوښتل چې هغه د سړي دورې غرض چې دغه د ګریسټیشن ترانې سوا کوم چې د زر یو لسم کال کې د غیر جوړولو په کار باندې راځو او که شو دا اوس مکمل شو هغه د سړي راغلی نو بیا د ترانې سره پسیا قبایلی مشران سیاسی مشران او دایو سیدونکو هغه ته هم ویناګانې وکړي. که څه هم دا تمه کولای شوه چې هغه به پښتني اسمبلی کې سبا چې کوم د فاټا د انضمام یا د خیبر پښتونخوا سره د جمع کېدو کوم بل له هغه باندې واضح اعلان شي خو په دغه انضمام د پلان په حیثیت کې هغه کومه واضح خبره ونه کړه. هغه دغه موقع باندې موجود مشرانو ته سیاسي مشرانو ته وویل چې په دغه باندې مشورې د تقریبا رینی مقال روانې دي او دا په اخیری مرحلو کې دي. څه څه عمر نه چې په دغه باندې رائے مختلفې دي او حکومت دغه ته ځان دی چې هغه د ټول رائے احترام کوي او هغه نه چې حکومت د دا چې فیصله کې چې آی اول قبایل ته او بیا پاکستان ته فائدې نو وی چې دا یو مسلسل پروژه ده چې دا په ډېر وخت کې په ډېر وخت باندې دا سب تر چې یو یکدم نشي کېدای خو دا وی چې دغه حکومت دا کوشش کوي چې دغه اخیری څورې د حکومت پاتې وي پدغه کې څنګه چې کارو کا اوره اشاره هم دغه کوم سفارې کوم بل دي په سمې کې راوړي چې دغه په پاس شي دا هم ویل چې د های کورټ او سپریم کورټ په اړه باندې کوم بل پاس شوی د لغې په اړه باندې اوس عدالتي نظام په قبالي چې کوم کې جوړول شي او څنګه کله چې دا نظام پاتې شي دا نه پس په سپریم کورټ او های کورټ هم په دغه سیمه کې خپل فعالیت ولري. دا هم ویل چې موږ ضروري ګڼو چې د څنګه چې په ګل حیبات کې خلکو ته د تعلیم د صحت د کیس په سرکونو د کاروبار سہولتونه دي اسانتیاوي دي دغه چې پاهې کوبالي سیمو خلکو له هم دغه اسانتیاوي ورته شي او دغه د خبره په ډاګه چې دغه پاره فاتي حکومت دا وسایل په کار دي په تیر وختونو کې فاتا چې دی هغه فقط 20 ارب روپۍ به د کالي د پلان وو د پر مخیا هغه ته وګورئ چې موږ د دې ټول هدفونو ته ترلاسه کولو لپاره یو 100 ارب روپۍ وختونه کړی دا او کوشش کوي حکومت کوشش کوي چې دا مالی وسایل را برابر کړي او قبایلی سیمې هم د ځینو نور هیواد څخه پسند پسند باندې راولي او دا د هغوی اولنی ترجیح هم ده. هغه دا خبره بیا هم ویله چې کوم بعض شی دلیل چې هغه باندې ډیر زیات اعتراض ولته پر کې انتظامیا راهداري نظام او تشریح کوم ایجنسی د بل پرنسکس وو هغه ختم کړی دی او دغه نه مړه تا اله سوګند کې چې کوي عوام به دغه نه اوس مطمئن چې کومه پروژه د اصلاحات کوم وړاندې پورته شوی دا هغه به هغه سره ورسېږي.
ډیر مننه ابراهيم شنواري صاحب.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري. د مهالزو د اسلام آباد ولوري ته چې یو بل مهم راپور د سیمې پړوند تاسو لپاره لرو. د پاکستان مرکزی بانک یا سټیټ بانک امر جاری کړی دی او ویلي دی چې څوک هم که د $1500 څخه زیات یا خرڅوي یا رانیسي نو هغه ته پکار دی چې خپل قومي شناختي کارډ ښکاره کړي. وړاندې دغه شرط تر $2500 پورې وو چې که د $2500 څخه څوک زیات ډالر غواړي خرڅ کړي یا رانیسي نو هغه به خپل شناختي کارډ جاری کوي. دا ولې شوی دی او نور تفصیلات یې سدي تاسو ته په راپور کې وړاندې کوو.
د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له اړخه د پاکستان په ګری لیست کې د اچولو په باب له د نړیوال فشار په تناظر کې شوې ده. د دې نه وړاندې پاکستان کې د $2500 پورې د نړیوالې کرنسۍ اغستل خرڅول بغیر د کوم شناخت یا د شناختي کارډ د خودلو کېدل. د پاکستان مرکزی بینک په دې اړوند خپل فیصله کې ویلي چې د $1500 څخه د زیات نړیوالې کرنسۍ د اغستو خرڅولو لپاره د پاکستان نننه اوسیدونکو تن باید چې خپل قومي شناختي کارت وخایي او هغه تنان چې په بهر هیوادونو کې اوسیږي د هغوی لپاره غیر ملکی کارت یا پاسپورت خودل هم لازمی دي. مطبوعات وایي چې د سټیټ بینک دغه پریکړې هیواد کې د منی ایکسچینج کمپنیانې سخت اندېښمن کړي او دغه کمپنیانې هڅه کوي چې مرکزی بینک په دغه فیصله بدلولو قانع کړي. د فارن ایکسچینج ایسوسیشن آف پاکستان صدر ملک بستان ڈیوا ریڈیو ته وایي
سټیټ بینک سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو جو ہے آپ جو ہے کائنڈلی اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں ان لائسنس لوگ کافی بڑی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں تو لوگ اس سے بچنے کے لیے گئے ہیں ایسے نہ ہو کہ اس سے رک رک کر لیں اور ہمارا افیشل چینل ڈسکریج ہو.
هغه وایي د پاکستان نوم چې کلا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس په گری لسٹ کې اچولی وو نو سټیټ بینک لومبه دغه حد $15000 بیا $2500 او اوس یې $1500 ته راکوز کړو. خو وایي باید چې مرکزی بینک دا هم وګوري چې خلک د ډالرو اغستلو خرڅولو لپاره د غیر رجسٹرډ کمپنیانو مخه ونکړي. پاکستان کې د منی ایکسچینج کمپنیانې دا هم وایي چې د دې فیصلې له کبله د هیواد د زر مبادله په شر کې د بدلون هم امکان دی. د اقتصادي چارو څېړنکار ډاکټر طاهر اعجازي ډیوا ریډیو ته وایي دا پریکړه به د هیواد په اقتصاد ځنې منفي اثرات ولري ولې چې د ډالرو د اغستو خرڅولو د 1500 حد ټاکل مارکیټ کمزوري کوي ولشي او کاروبار وسره هم خرابې دي شي. نو ولې مخکې وای چې د اقتصادیاتو په نړیوال معیار د پوره خطو لپاره ضروری ده چې پاکستان د ډالر اغستل او خرڅول پر ریکارډ کې راولي.
دلته چې ان ریکارډډ ترانزیکشنز کې دا د ټیرریزم او دوی هغه فاینانسینګ کوم دینه کوي او دا ریکارډ کول نه دا بزنس خو سلو کوي پر دا چې دا ریکارډینګ چې کوم دی هغه اولنه بخه بشي او مونږه چې هغه ګری لیست خطر چې کوم دی هغه ملګه کم بشي.
سرګند دی چې دا مهال د پاکستان یو پلاوی بینکاک کې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس د ذیلی ادارې د ایشین پیسیفیک ګروپ سره په خبرو اترو کې بوخت دی چې مقصد یې دغه ګروپ په غیر قانوني توګه د رقم د ترسیل د مخنیوي په باب له د پاکستان لخوا په پورته کړی شو ګامونو قانع کول دي.
The
دا د وایس اف امریکا جوا دا قدر منوریدونکو او خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی اوري. اوس هم لکه څنګه چې تاسو له اسلام آباد څخه ریپورت کې وردل د پاکستان مرکزی بانک ویل دي چې په هیواد کې تر 1500 ډالر پورې کڅوک اخلي یا بیا خرڅوي نو هغه به کامی شناختی کارت وړاندې کوي. هغه ایجنټ ته څوک چې هم دغه پیسې اور باندې خرڅوي یا ځنې اخلي. په دې اړه نور تفصیل اخلو او څېړنه اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی. ستړی مسی او په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر.
مننه. د پاکستان دغه اقدام ته تاسو څرنګه ګورئ چې دغه اقدام یې ولې کړی؟ تر دې مخکې 2500 ډالر به وو په هغه باندې به شناختی کارت ښکاره کاوه. اوس ولې دغه اقدام؟
د اوس اقدام چې دوی کوم کړی دا او څرنګه موږ په رپورټ شو واردل چې په بنکاک شه میټینګ ایشیا پیسیفک چې کوم ګروپ ته د فاینانشل اکشن ټاسک فورس او وی لګیا دی میټینګ کوي او پاکستان ته په مارچ چې کوم میټینګ سوی او په شه پاکستان ته دا ویلای سوی و چې موږ به په جون شه په ګری لیست شه تاسو اچو. ګری لیست شه هغه ملکونه اچول کیږي چې کوم ته دوی دا وایي چې تاسو یو طریقه یو پوره پلانینګ سره راځي او دا تر هرګرو د چکم آمدن دا چکم پیسې دی د سرچینه نیولو لپاره یو پلان مشترک. نو هغه لکه 2012 نه 2015 پورې هم پاکستان په دغه ګری لیست شو. نو که فرض کړه ګری لیست دوی واچول کیږي او دوی پروګرام چکم دوی ورته جوړ کی هغه یو منل سی بیا به ګری لیست شي او یو قسم پاکستان سره به ټایم ملاو سی او که ګری لیست شي وانه چول دا ډایرکټ بیا بلیک لیست ته جی او هغه په صورت شو پاکستان ته بیا ډېر مشکلات دي. خو اوس چې دا کوم ګامونه دی اخلي دوی به خامخا اورې میټینګ شو د بنکاک شه نو دوی هغه خلکو لپاره دلته دوی دا سیدا ګام وکړي چې پیسې راکم کړي او دغه نه مخکې موږ ولیدل چې داسې سغونډه به وای داسې میټینګ به وو نو پاکستان به داسې ګامونه کول. نو اوس هم دا هغه پاکستان یو کوشش یې صدا چې دنیا ته دا وښایي چې موږ اوس هم سیریس یو او موږ سنجیده یو او موږ داسې ګامونه اخلو چې هغه شی به نړیوال چې کوم تشویشونه دي هغه به لرې کړی سي.
تر دې وړاندې پاکستان د دغه یعنی د ترګرو د مالی سرچینو د بندولو لپاره کم کم اقدامات کړي دي او په آینده کې به څومره نور اقداماتو ته اړتیا وي؟
ما څنګه وویل چې یو خو دا تازه چې کله فشار په پاکستان راغلی او هغه شی او بیا موږ ولیدل چې صدر ټرمپ چې کومه تګلاره وا په هغه شی هم پاکستان ته دا وایي چې پاکستان ته موږ پیسې ورکوو او دوی موږ ته موږ سره ټګي کوي. نو اوس پاکستان باندې فشار زیات شوی. نو یو خو چې موږ یاد وي صدر ممنون حسین یو آرډیننس پاس کړی په هغه شی چې کوم 1997 ټیرریزم اکټ ته هغه شی ترمیم وکړای او په هغه شی جماعت الدعوا فلاح انسانیت ګروپونه هغه باندې بندیزونه ولګول. اغه نه بعد حکومت ور پاسې دا دوی اساسې هنزنه ونیولې دوی سنټرې ونیولې او دا ټول هغه کوششونه وو چې دوی پاکستان دوی ته دا شول غشتل دنیا ته چې موږ لګیا یو او تاسو دا چې کوم کنسرن دی هغه لري کو. اغه نه بعد بیا ور سره چې کله دا 13 ورځو شه په پیرس شه میټینګ وو دغه سرچینه نیولو لپاره د مالی سرچینه لپاره نو هغه شی پاکستان بیا ور چک سوای 1948 اکټ چې کوم دا یو ان سکیورټی کونسل ریزولوشن هغه هم منظور کړای. نو هغه به اوس عدالتونه به دا کولای سي چې هغه کسان چې کوم باندې الزام وي لکه حافظ سعید دغه مخشب حافظ سعید باندې چې الزام وو عدالت شه به هغه نه ثابته دی اوس به دوی عدالت شه به ثابتولای سي اوس به دوی ته سزا هم ورکولای کیږي. خو هغه الله چې کله دا پارلیمنت منظور کړي او پارلیمنت مستفاده چې 16 شه ختمیږي نوې پارلیمنت به راځي. خبرال پاکستان کوشش دادا چې دنیا ته وشي. نو خبرال دنیا اوس هم داسې نه ورسره مني او امریکای هم په فاینانشل اکشن ټاسک فورس سپیشل کوششونه وکړ چې پاکستان نوم پکښه واچي په ګری لیست. نو پاکستان به دا کوششونه کوي خو موږ به ګورو چې دا کومه پورې کامیابیږي او څومره پورې دا نور هوادونه دغه د دریزونه او دغه د ګامونه مني.
ډیره مننه پیر زبر شاه او د ځان پام ساتي.
ډیره مننه.
VOA Diva بے طرفا کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
نو ته منو اوریدونکو لیدونکو خبرونه دوام لري او ستاسو د مالتیات خمنانه کو چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالیا زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د بلوچستان څخه راغلي دي او هغه د چې په پاکستان کې د بيدرکه کسانو لپاره جوړ کمیسیون کوټه تر رسیدلې دي او حالته د بيدرکه کسانو د لټون لپاره یا د قضیو اوریدونکو لپاره یې کار پیل کړی دی چې زرینه بلوس پکې یو میرمنه ده چې هغه وایي د هغه میړه د دریو کالو راهسې بيدرکه ده. همداراز پکې نور تفصيلات دي دغه حمید سمسور تاسو ته وړاندې کوي په ګډه به سره واورو.
د دغه کمیسیون مشري متقاعد قاضي محمد غوث کوي. نن هم د کوټي په سیول سکرټریټ کې د بيدرکسو خلکو قضیې اړوندنه وسواله. زرینه بلوس نن و دغه کمیسیون ته وړاندې سواله.
شبیر بلوچ پیسی اتگان کمیشنر شبیر بلوچ سه سال انتانیگی اف آی آر درج نکرده.
د شبیر بلوس پیشی وسوله و کمیسون تا زوران دیسوم. شبیر بلوس لطیرو درو کلوز خواه بیدره کدی خطروو سپوری اف آی آر ندی سبت کرل سوی. کمیسون د بلوچستان د کورونو چارو وزارت امر وکری چی پا دوی ورزی که دنه ندی د اف آی آر درج کرل سی. شبیر بلوچ چې د بی اس او د بلوچ ماسلینو د سازمان د اطلاعاتو سیکرټر دی د اکتوبر پر سررمه په 2014 کې د کیش څخه د عملیاتو پر مهال باندې شپږ وسکسان امنیت خوندي ساتونکو ادارو لزان سره وړي وو چې بیا یې شل را خوش کړل او شپږ تر اوسه لیا بيدرک دي. شبیر بلوچ هم په دغه شپږو کې شامل دی. له دې وروسته د بی اس او چیرمین زاید بلوچ هم چې بيدرک دی د قضیه اړوندنه کېدله خو د کورنۍ عدالت ته راغلنه. نور هم د سیو شمیر کورنۍ دي چې خلګې به درک دي خو عدالت ته نه وړاندې کوي. د به درک سو خلګو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن هم د دغه کمیسون بایکاټ کړی دي. ماما عبدالقدیر بلوچ څخه ما د دې بایکاټ سبب وپښتی.
د دې کمیشن باندې موږ ته بالکل اعتماد نشته. دا تکال څه دا کمیشن جوړ شوی دی څو کال موږ پېښ شوی دی لیکن هغه بعد موږ لا بایکاټ کړی د دې کدا یی چې نه سکولی سي نه دا چا لا پتا افراد منظر عام ته راوړ دی نه عدالت پیش کړی دی نه سوګی له سوي دی. موږ بالکل نا امید وو او نه د دې سن موږ پیشې جو لیکن خلک مجبور دی د دې وجه دوی راضی کې یو نه یو ځای سم یو خبر اورې لیکن مشکل دی کدا تکال کې یو هم دوی منظر عام باندې نه دراوړی دی.
د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان مشر بیبی ګل بلوچ هم دلته موجوده وله. دی وویل چې یو شمیر داس کورونی موجوده دي چې دا غوې پایار نه دی سوي تر وسه پوری.
امید کرتے ہیں ان کہ ان کا ایف آئی آر ہو جائے اور ہوگا اور ان کا جو کیسز ہیں ان کو آگے بڑھائیں اور جو بھی
یہ لمن یو سی ایف آئی آر وسی او قضیه مخت ولاړ سی او چې چا جرم کړی وي هغه دی عدالت ته وړاندې کی. ل اسلام آباد زخه راغلی دغه کمیسون د مئی له 20 زخه بیا د مئی د میاشتې تر شپږ 20 پورې به د نیوی قضیو اړوندنه کوي. وایس پارت بلوچ میسنګ پرسنې دا کوي چې د دوی په زرګونو کسان به درک دي چې تر 2000 زیات د دوی مړي هم ترلاسه شوی دي. دوی د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې چوي خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا دا خبر منور دین کو تاسو له همسن سور څخه د اوروکو بلوچستانو په اړه ریپورت واوریدي او اوس هم زو اسلام آباد ولور ته چیرې چې د پښتون او بلوچستانو ورسته د سند صوبې د مدني ټولنې غړو او طالب علمانو په هغه صوبه کې په زور د بدرکه کړل سو کسانو ستونزه راپورته کړې ده او سندي فعالین او طالب علمان نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې په احتجاج دي او وایي 2013 رئیس تر اوسه پورې د 2200 سندیان بدرکه کړل سوي دي. تفصیل هم اسلام آباد په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت کې په لوی شمیره کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو د پیښو په سر ټول هیواد کې سخت غبرګون په لیدو کې راځي او پختون ژغورنې غورځنګ خپلې مبارزې او د پاکستان د ریاست سره روان خبرو اترو کې دا یو مهمه نقطه بلي. نو د پاکستان په سند ایالت کې هم د ملتپاله ګوندونو او سماجي کارمندانو جبري اوچتولو واقعاتو کې راغلي زیاتوالي باندې احتجاجونه پیل شوي دي. دغه احتجاجونو په ضد د ریاستی طاقت د کارولو او د خلکو بې درکه کولو په ضد اسلام آباد کې میش سندی موصلینو د ملي پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته شروع کړې ده او دې کې شریک د سر خر قائد اعظم په هنتون د سټریټیجی او دفاعي سانګي او د کلکونکي او د سند ایالت لاړکاني اوسیدونکو ثناء الله امان د خپل غوښتنو په حق له صدا سوایي
کہ جبری گمشدہ افراد کو کورٹس میں پیش کیا جائے، ان کا کورٹ ٹرائل ہو، جو سندھ میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس کا اختتام ہونا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آنے والے نسلوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے.
دے غختنہ کوي چې بے درک خلق ته عدالتونو تړوان دی کړی شي او دا چې سند ایالت کې د بشري حقوقو سرغړاونه دی او درولې شي، ځکه چې د ثناء الله امان په وینا د دې لقبل د دوی او دراتلون کې نسل سباون تبا کیږي. د پاکستان صنعتي مرکز او کراچۍ نه لوی منتخب سیاسي ګوند ایم کیو ایم هم د فوج ماتحته ادارې رینجرز باندې د یاد ګوند د سونو په شمیره کې د کارکنانو د اوچتولو تورونه لګوي، خو فوج او رینجرز دغه تورونه ردوي. د جبري اوچتولو د پیښو په ضد کراچۍ پریس کلب مخې ته د سند ملتپاله ګوندونو او د بشري حقونو تنظیمونو د لوږې هړتال هم کړی و او د دوی تور دی چې یوازې په تیر یو کال کې د سند ایالت څخه 60 سیاسي او سماجي کارمندان اوچت کړي شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقونو سازمانونه پاکستان کې د جبري اوچتولو معاملې کې د فوجي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتوي او سترې محکمې بلوچستان امنیت کیس کې د دې خبرې پخلی هم کړی دی، خو د پاکستان فوج دا الزام ردوي. بلخوا د امریکې د کانګرس د باندینو چارو د کمیټې غړي بریډ شرمن د پاکستان په سند ایالت کې د مدني ټولنې فعالین او ملت پال ګوندونو د غړو اوچتولو په پیښو سخت اندېښنې ښودلې دي او د امریکا د حکومت نه دا معامله د پاکستان سره راپورته کولو باندې ټینګار کړی دی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د کانګرس غړي په سند ایالت کې د بشري حقونو په سرغړونو او د خلکو بې درکه کولو په ضد کیدونکو احتجاجونو باندې ریاستی طاقت د کارولو هم غندنه کړې ده.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې دی دا چې انا وړي د امریکې کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
قدر من اوریدون کولیدون کو خبرونه دوام لري او د محل تاسو څنګه خبرونه په دیوا فیسبوک باندې هم په ژوندې باندې لیدل شي. رازو د یوې بلې مرکه ولوري تر چې د قبایلی سیمو څخه به درکه کړای شوی یو ځوان او خاص پلار سره د دیوا خبریال عدنان بیتنی یو مرکه کړی ده. د وقاص پلار وای چې هغه خپل د زوی په اړه هیڅ معلومات نه لري چې هغه ژوندی دی او کمر. نور تاسو ته تفصیل وړاندې کوي په دغه مرکه کې عدنان بیتنی او خپل د هغه د پلار څخه اورو.
دغه یو تن چې د هغه خپل زوی په حواله باندې وای چې هغه وای چې زوی به درکه شوی دی، تر ټولو اول خپل نوم راته وای او نوم نه پس به درته کیسه بیانوي چې زوی له کوم ځای نه به درکه شوی دی او څنګه به درکه شوی دی.
جی السلام علیکم، ما نوم علي سردار ده، د دغه کلی سره مې تعلقات مو بچای پزنګل سے امي جو کلا نو بابت شو ده پیسې د پلستر چار کړل چې دې میون سے د دمکا او شو دمکا ورزه شو دو ہوٹل دنیا لے دلی دو ہوٹل خالق استر کے پمیاں سے شروع ہو ایمو بچائی سو بدر منیر نو چدوا درې پټی نه وي یو ازي چار کړه یو د مکه کړه دا وي دي دې مو بچی سره سلوير کسو نه رويډ درې کسو بچی نه را دي او هغه به ګنا دي چې هغه غریبون چې کیم دې کردار وکړي یو به سلوړ متبادل ځل قاعده
تاسو د زوی چاله خو وړې سوي دا او ویډیو په کم ډول ویډیو تر نه سوي دا
دا جی دا سه لیول وړه شو چې شپه په درې نیمه بجې باندې مشت په کټا باندې یو سړی سړی لوړلو به میږي چې دا خو د انسان تاک دا په پسې مې چکښولي چې کله مو خوړا په دوی ما کټا باندې سړی ویلوړو مو ورته आवाज وکړه چې څو کې را کوسرا هغه وای چې موږ پوزیان یو دغه شه ایسایا شریک وي په شه پاو جا شریک وو او مونږ د بچونو پرستنه وکړه چې څوک شکتی بچان چې مو بچان نه مينو ته وخصل دوه چې بس د وکاس احمد چې هغه اندازا 15 16 17 سال بچای دا اته مې سود کې دین کاو هغه وګشتلو خېبنه مې وته چکړلو هغه ته کوټی موټی وګشتله به دوه چې شنختی بچار دا بیا شنختی چې مشه تر وخصتو هغه ته د دروازه پر ویلوډ وی بلکې مشته د مکان مشه وته چې د اسرار مې کوجه دروازه نه وریا شي کټه شش دینا دی خدای بیا موته هغه سپ دروازه پر ویلوډ وی بچی مې کوټی موټی وګشتله او ماس ماس کیار وګشتو کله باندې وګشتو آور سره لوړو ا دې نه پاته مهمان خانه ته بيتي سبوت چې مهمان خانه درې ورځې تر دې امیج مهمان خانه په ویډیو سره وغلا ځکه چې یو ته ویل چې تاسو دغه چیرته سیټ کړو ا بل ویته وی چې دامه دی وکاس احمد په مهمان خانه سیټ کړو او امیج مهمان خانه په مینز بازار شه دو چې ا دې د نیکي وخت نه ا بده دو او دا خلک আজি کا یو وخت د سړی نه خلینه وی আজি د پټ کوله زوی نه دا او بلکې هغه شاه نشته چې دې د مکاشه مولا وسکلا شایدا ای به چرته ټکړه او پرځه وای
او د څومره وخت کیږي چې دی وړه دا
دا په 10 په 10 12 2017 باندې وړه ده شپه او میشته ادا سوی چې بس یو ورځ پوج ګوج نه باندې به تاسو تر شي خو هغه میشه انتظار کوي یو ورځ او میشته اصل معلومات نشته
او هغه نه پس تاسو سره سره رابطه لري د کتر شوې دي
جی رابطه می نه کوشش کړه دا زب دې پینې چې مسر ادم را زیتای وکړلو به مسر ملاقات ډیر ګرنده چې ملاقات
او مرشد ولې لري راتېر دونه میرالي بازار مو قتل کورونه مو قتل چوران وی جاړي تاسو خپل کور کې 13 ولې تاسو کور روان شوې دي هغه کې څه څنګه کوله
ها جی کور مې داسې روان شو دا چې یو ځل خو بازار بیا ځم روان شو هغه نه پاده چې میر سره کور په شو کړلو جوړ مې کړلو ایس دا مو نه سه لوک ماتره کو ځکه چې میر مل کانو میر نو کور ځکه نو روان ولو چې کچېره زه کور ونه روان کبه غل کانو باندې مې غوي وکړلا ما نه حکومت کور روان کړلو خو هغه حکومت ولا کوم کسان چې وی اډر خلک وی ما چې اصرار وکړ چې دا ماډنګ وي هغه یو چتړان کړلو اوس می دا خیال ده چې کچېره حکومت بیا مطالبه مو کړه درخواست مو وکړلو چې زه غریب یم او د کیر مخزن وینم چې تاسو مو سره هیلپ وکړي ځکه چې مو بچا پس یو تیسو وړه شو دا او میز ګننګور نه
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیور ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا د وایس اف امریکا جبه دا قدر منوریدونکو او اوس هم اونیزی ځانګړي خبرونه له واشنگټن تر خیبره پوری هغه ځو او په دې کې د نن ورځې موضوع چې دا هغه دغه چې د تحریک انصاف ګوند مشر یوري بیا لوس کړی دی چې کچيري په واک راغی نو په سل ورځو کې به هغه د پاکستان ډیری مسلې ورحل کی. آیا په خیبر پښتونخوا کې چې 15 کاله حکومت پاتې سو هلته هم دغه لوزونه پوره کړی دي او کنه؟ دغه ټوله هم د خبرونې موضوع ده. کوربه دی رحمان بنری.
ستړي مشه دا پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی د واشنگټن ډي سي څخه زه رحمان بنرم. نن د خبرونه په اخر کې به د فاټا په پښتونخوا صوبه کې د شاملېدلو په موضوع بحث کوو. خاول په پاکستان کې ممکنه راتلونکو انتخابونه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان یو وار بیا ویل دي که په اقتدار کې راغی نو په سل ورځو کې به د پاکستان قسمت بدل کړي. دا سلوز هاغلی خان 15 کاله آگاهو هم کړی وو. آیا په خیبر پښتونخوا صوبه کې تحریک انصاف د خپل واک په وخت د خلکو سره کړي لوزونه پالل او آیا اوس به بیا چې کوم لوزونه کوي نو ولس مور باندې بارو کی هم په دې موضوع د بحث لپاره په پښتونخوا صوبه کې د اعلی وزیر پرویز خټک بیان او د ګوند مهم مشر هغلی شوکت سوزی دا وخت ما سره برګر شوی دی. شوکت سوزی صاحب سړي مشه
مهرباني.
شوکت سوزی صاحب عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې په واک راغی نو په 15 کال کې به د پاکستان تقدیر بدل کړي. څنګه
ګورجی هغه 22 سال سټرګل کړی دی او سره ویژن دی هغه په حکومت کې نه دی. هغه درې کینسر هسپتالونه جوړ کړو په دې ملک کې. نمل یونیورسٹی جوړه کړه. هغه یونیورسٹی چې هغه تاسو په دې بریکفورډ یونیورسٹی سره د هغې الحاق دی. نو چې سړی حکومت نه بهر وي او خپل وسایل نه د خلکو په چنده باندې هغه دونه غټ غټ کارونه کولی شي. نو چې حکومت کې راشي په خپله حکومت کې راشي د هغه سره وسایل وي او هغه وسایل د عوامو لپاره وي نو زما یقین دی چې عمران خان به ډېر څه وکړي د ملک لپاره.
خو هغه لوزونه چې تاسو پخوا کړو په پښتونخوا کې کړو د پښتونخوا د خلکو خیال لري چې هغه نه دي پوره شوي. نو چې په 15 کال کې په پښتونخوا کې څه ونه شو هغه په مرکز کې څنګه وشي بیا؟
نو پښتونخوا کې چې موږ کوم لوزونه کړو نو کم داسې پاتې شي. ماته یو لوز پکې موږ دا ویلي چې موږ هسپتالونه ټیک کوو, موږ دا ویلي چې موږ سکولونه ټیک کوو, موږ دا د تعلیمي ایمرجنسي خبره کړې وه. نو موږ ته څوک خو کنه چې موږ پکې څه مطلب سکو تای کړی دا هغه د 15 کالو مخکنه خبر پښتونخوا او سنه خبر پښتونخوا کمپیریزن دي څوک کی امن امان حواله سره دي چې د بزنس حواله سره دي چې سرمایه‌کاری حواله سره کی زه خو په دې حیران یم چې خلکو ته ولې دا نه ښکاري. نن پورا پاکستان کې د درجه حرارت تاسو ګورئ, د خیبر پښتونخوا درجه حرارت وګورئ. خلکو نه محسوس کولا سبھی دا محسوس کرے گا اور دا عمران خان بھی چندے حیران چیز اس نے دکھڑی اخبل کارکردگی ہوئی کا نا منګل لفس یونیورسټی نه داسې یونیورسټی په دې سلور نیم کال کې دا پینځو کال کې لفس یونیورسټی موږ راکړي. هغه یونیورسټی موږ هم وکړي چې کوم مخکینو سره وستا کړی و او صرف نوم یې ورکړ موږ جوړ کړی. موږ د دغه چې دی د فاسټست ترین کنسټرکشن دا چې دغه ورته ویلې کېږي میټرو بس ورته ویلې کېږي یا ریپیډ بس دا په ټول دنیا کې د یو نیم کال نه کم مدت کې اړه شوی نه دی. موږ یې په اتو میاشتو کې به کمپلیټ کړو انشاءالله. نو زه خو په دې حیران یم چې زه لکه موټر موږ په خپل وسایلو جوړو لګیا یو. موږ بجلی چې دا
یونیورسٹی جوڑے گی, دغه شان لائبریریاں به جوڑے گی, د بجلی نظام به سمشي, دغه شان ته د صحت نظام به سمشي, دغه شان د پولیس نظام به سمشي. نو دا لوزونه تاسو کړو موږ دغه ته پوسټ کړی دی.
تاسو پته ده چې د 300 ډیم نو 300 چې دی هغه واړه دغه سکیمو نه هغه 300 موږ پوره کړی دي. اوس 1000 نور شروع کوو. که چاته شکی نو راوي چې زه ورته هم یو کله او هم زما شنګ کړی دی د شام الته کې موږ شروع کړی دی. ما افتتا کړی د خلکو ته بجلی ملاویږي په 2 روپۍ یونټ. په 2 روپۍ یونټ ماته سوکو خې دلته په نن سوپ پاکستان کې سوکور کولای شي بجلی او ارزانه بجلی او ښه بجلی. بل دا چې ګوره دا دا پښې دغه نه دلته کې مونږ ته منډیټ سونه ملاو. مونږ سره مونږ یوازې حکومت کې نو چې د پی ٹی آی خپل منشور او هغه په عمل ونه کړ. مونږ خو غواړم مونږ ته 34 ممبران مونږ ته 124 کې په سل کې مونږ 34 ممبران او غټلې نو په 34 ممبران سره بیا مونږ آزاد شامل کړ, مونږ جماعت اسلامي شامل کړ, مونږ شرپا ګروپ شامل کړ, مونږ د ترقی ګروپ شامل کړ. هغه نه مونږ خپل 15 کال حکومت چلو. یو خو وی د تاریخ انصاف خپل منشور او خپل حکومت نو او خو بالکل ٹھیک ده. خو
سمدا
دا چې حکومت یې ستا چې هغه ستا سره نور خلک شامل دي ته کوم شي کول غواړي
مشتا کو سبزه سي
ستا سره هغه اتفاق دي.
موږ سره
ډېر زیات مشکلات دي ځکه هغه باوجود موږ د الله فضل سره ښه ډیلیور کړی دي,
کار مو کړی دي.
په سر جو نو خو په دې ته خبر کې دي ماته څوک دا وایي چې موږ د دې نه مخ کې 1 ارب یا 2 ارب روپۍ
په یو تیر شي به حکومتونو ته پوس موږ نه کوو. موږ تاسو د حکومت ته پوس کوو. شوکت زوی سي تاسو ول تاسو ډیر ور کړی دا بهرال د خیبر پښتونخوا د خلکو د خیال او موږ ته مخ را کړو. ډیره مهرباني تاسو موږ سره خبرې کولې. اوس خبره کوو د فاټا په پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو ما سره د فاټا د باجوړ ایجنسی څخه د قومي سملې غړي هغه شابدین خان ملګری کیږي. شابدین خان سلیم شه
منه چې خوشاله اوسئ.
فاټا د پښتونخوا برخه جوړه شوه نو د سره با فاټا کې د خلکو په ژوند کې څه بدلون راشي خاص کر د پښتنو تبصره ګټه ورسي دي سره
بوریری صاحب مستا سوډیر مننه. اول خدای چې دا فاټا پریکټیکلی د پښتونخوا حصہ ده په دې کې بعضی خلک د ابهام پیدا کوي نو دا فاټا د پښتونخوا حصہ بل چې په پښتونخوا کې ورګړې شي د دې فائدې دادی چې اوس دا فاټا چې کم دا د پینځه کم څو وخت کارو رئیس دا د جنگ پټې جوړ شوی دی جنگ میدان دی کاغذ روس خلاف او کاغذ به روس دا 9/11 نه روس ته یا د روس دا کم خپل طالبانیزیشن چراله نو دا فاټا په دې کې سفر شو دا د دې وجه دا وا چې دلته نه قاینو نه اینو دا حصہ د پاکستان د آرټیکل 1 لاندې خو ډیکلیئر شوی و خو دلته د پاکستان آئین چې کوم دا اپلیکیبل نو دلته د پاکستان قانون اپلیکیبل نو دا علاقہ بالکل داسې پاتې شوی و لکه قیدین چې په پنجره کې پاتې شي د دې نورې دنیا سره دې رابطه نه و نو د فاټا د ریفارم له پس دا علاقہ به اوپن شي دې علاقې کې به د ترقی لارې کولو شي تاسو یقین وکړئ چې د اوسه پورې وا فاټا ته د 1994 پورې یو ارب یو نیم ارب روپۍ ملاوېدلې نو تاسو سوچو کې بده کې بده څه ترقی کړې وه د تحریر او تقریر ازادي نه و د وکیل او د دلیل حق نه و نو دا اوس دا چې وشي چې د ټول د کلیکټیو ریسپانسیبلټی چې کم هو ځبانه ټول فاټا سفر کیږي یو ځای کې کرایم وشي پای کې ټول قبیله راخلې کیږي یو ځای کې دماکه وشي یو ځای کې غلط کار وشي پای کې ټول ولست راخلې کیږي نو اوس په دا وشي چې د علاقه به اوپن شي د علاقه بر ترقی طرف ته روان شي میډیا به کولاو شي
چیلنجز به وي. شابدین خان چیلنجز به وي ځکه چې اوس کچري انتخابونه کیږي د صوبای سملای څنګه چې امکان دی د قومي سملې خو بارو برو کیږي ځکه چې د سیټونو انتخاب هم شوه دی اوس چې کم تقسیم دی دغه اعلان هم شوه دی دا به غټ چیلنج وي ځکه چې فاټه کې کله انتخابونه په خوانه دي شویل نور پاکستان پرنګا
ګورې جی دا خو بدا خلکو دا خبره هم کوله کله چې ون مین ون ووټ نو او په فاټا کې صرف مخصوص خلکو به ووټ اچو نو دې خلکو به وی کدا چرته عام خلکو د ووټ حق حاصل شي دنیا به وران شي دا به وشي جګړې به شروع شي دا غي نه روس ته بیا چې کله سیاسي اکټ اکستند کړو نو دا به خلکو دا چي والیم دغه خلکو د مخالفین چې کدا پارټي را لینو دا خو قبایلی ژوند دی کبه دې کدا ګوندونه را لول دا خلک به بیا یو بل سره ګریوانو لاله اونې شي خو تاسو کتل چې ون مین ون ووټ را لیډر فرانچایز باندې وټونه وشو بیا دا غي نه روس ته 2002 کې دا پولیټیکل اکټ مشرف وخت اکستند شو بیا واپس شو هغه وخت کې مې الیکشن وشو په متحده مجلس عمل په کتاب په نخ باندې ټول سټونه وغټل بیا دا غیر وروسته د زرداری سي پورزو کې بیا یو ځل دا پارټي اکټ اکستند شو اول ته په ټول پاکستان کې د سوک سپېډین علاوه د مړو د غری پټم رالو خو په قبایلو کې د اوسه پورې په فاټا کې موجوده قبایل خو موږ ټول یو ټول پښتانه ټول انسانان قبایل او قبیلې سره تعلق کې خو موجوده فاټا کې داسې هیڅ رپورت رانه لو نو که اوس دا سو ګوچ دا په چیلنجز یې فلانه به هیڅ چیلنج نشته په 2002 کې د مشرف په دور کې بلدیاتي انتخاباتو شو یونین کونسل جوړ شو په هغه کې بلدیاتي انتخابات ممبران رالو لوکل ګورنمنت اکستند شو خو هغه د خپل مقصد لپاره اکستند کړو بیا وروسته لاړې نو دا هیڅ چیلنج نه لري چې قومي اسمبلی وټونه په ایډن فرانچایز باندې کېدې شي نو سوبې ډول نشي کېدې هیڅ چیلنج نه لري او قبایلی دي د فاټا اوسیدونکو دي ته تیار دي ځکه چې دا فاټا اوسیدونکو زما سره ایڈجسنت ډیسټریکټ دی دیر زمونږ دی دیر نه د باجوړ ایم پی اے راځي بادر خان صاحب هغه د باجوړ اوسیدونکو دي دغه چې تاسو ملکن ته راشي محمد خان جی صاحب دغه ځای نه منې پاس شوی دی هغه هم دغه عثمان خیل نه راځي که تاسو راشي مردان ته الته موږ چې لوکل ګورنمنت تیر ځل الیکشن شو نو تقریبا 29 ممبران د باجوړ نه راغلي پر ایڈجسنت ډیسټریکټ کې زمونږ ټول دغه خلک دي دغه خلک دي
تاسو وایي چې خلک عادت ته دونه مشکلات بنوي څنګه چې خلک فکر کوي ډیره مهرباني شابدین خان چې موږ ته په دې مهم موضوع باندې خبر وخره کړو
ډیره
مهرباني ډیره مننه تاسو اوس ګورو چې په نړیوالو مدواتو کې داونه ته ټولو مهم سو دا بده توړاندې کوي د وایس اف امریکا ډیوا همکار دانش صاحب
د امریکا میډیایي رپورټونو تر مخه سکل یعنی 2013 کې د امریکا په سکولونو کې د ناتاره ډزو د شلونه زیاتې پیښې شوې دي او کله چې هم دغه شان پیښه کیږي نو په امریکا کې د سوشل میډیا فایلین په دغه اړه سخت خبرګون ښایي او غوښتنه کوي چې په هیواد کې د ټوپک ساتلو قانون کې د بدلون وکړل شي هم دغه شان یو پیښه د تیرې جمعې په ورځ د ټکساس ریاست سانتافی نومي سکول کې شوې چې په کې لس کسان مړه شوي وو او په پاکستان کې د سوشل میډیا فایلین په دغه اړه تود بحث کوي ولې چې په وجل شوي ماشومانو کې د یوې جنۍ سبیکا شیخ تعلق د پاکستان سره وو پاکستان کې د امریکا امبیسی په ټویټر یو عکس شریک کړی او لیکي صدر حکم ورکړی چې د ټکساس پیښه کې مړه شوي کسانو بشمول د سبیکا شیخ په یاد کې به په ټوله نړۍ کې د امریکا بیرغ نیمکه خو وي د امریکا یو وکیل او هنرمن فریډریک سمال د شبیکا شیخ عکس شریک کړی او لیکي هغه زمونږ هیواد ته د زده کړې لپاره راغلی وه او اوس یې موږ واپس په صندوق کې لیږو فریډریک لیکي د هغې د مرګ ذمهوار په امریکا کې د ټوپک لرونکو اتحاد ان آر اے او صدر ټرمپ دی څوک چې مسلمانانو ته ترهګر وایي خو د ټوپک په لاس د سپین پوستو ترهګرو حفاظت کوي زیشان ناصر په ټویټر لیکي د ګيري والا هر یو تن ترهګر نه وي دا هغه په وینا د ترهګري نه سم مذهب شته او نه وطن دا ځل یو سپین پوستي ترهګر یو غنمرنګي جنۍ د نړۍ په یو طاقتور هیواد کې وجلا د ملالا یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی په ټویټر لیکي ټوپک خلک وجني که هغه د طالب په لاس کې وي او یا د یو ځوان سره ضیاءالدین لیکي که امریکایان خپل خلکو ته امن ورکول غواړي نو پکار ده چې د عام خلکو نه وسله بیرته واخلي نن ورځ لپاره هم دومره خو زموږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر را سره په سوشل میډیا شریک کړي زموږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده وی او اے ډیوا
ګران اوریدونکو هم دا د نن ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونې په ویب پاڼه www.voadivanews.com باندې هم کتای شئ زه د پروګرام کوربا رحمان بودره او تاسو نه اجازه غواړم خپل خیال ساتئ
دا وایس اف امریکا جواب د کډر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سهم یو بل ریپورت ولورته تاسو په امره ګرځو چې د فیسبوک مالک مارک زوکربرګ اروپای ټولنې ته په وینا کې بخښنه غوښته ده او ویل دي چې د دوی یو شمیر کاروونکو اطلاعات چې دینو هغه یا معلومات هغه غلا کړی دي په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار منزه شهید راکوي
د فیسبوک بنسټګر مارک زوکربرګ اروپایي ټولنې ته په وینا کې د فیسبوک د یو شمیر کاروونکو د اطلاعاتو د غلا کېدو له کبله بخښنه غوښتې هغه زیاته کړې چې ټولنیزې رسنۍ به تل د هغو لپاره وسله وي څوک چې غواړي جعلي خبرونه خپور کړي خو دوی به د فیسبوک څخه داسې ناسمه کارولو مخنیوي لپاره کار وکړي مارک زوکربرګ دا منلی چې دوی د معلوماتو په ساتلو کې پاتې راغلي او د ولس نه یې هم بخښنه غوښتې خاغلی زوکربرګ همداراز ویلی چې د فیسبوک شرکت د خپلو کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب لپاره کار پیل کړی دی په برسلز کې د سه شنبه په ورځ مظاهره چانو غوښتنه کړې چې د نړۍ تر ټولو مشهورې ټولنیزې رسنۍ او شبکې دي د ناسمو خبرونو خپرولو مخه ونیسي
We've brought an army of fake Mark Zuckerbergs to
come and Brussels che the Mark Zuckerberg pawan ra gun chhiyu tar so da haqiqat ro khana kro che Facebook jali hisabuno ya accountuno sara makhte aw da jali hisabuna namung pa democracy hamle kawi am da waqti che da europai parliament ghadi da da makhawuni si aw da Facebook faaliyatuna ber ta da jalkari sakha pakri
خاغلی زوکربرګ تیر اپریل میاشت کې د امریکا سنا کمیټې ته غوښتل شوی وو چیرې چې له هغه څخه د فیسبوک د میلیونونو کارونکو د پټو معلوماتو د خپرېدو په سر سختې پوښتنې وشوې
په فیسبوک تور دی چې په کال 2014 کې د 80 میلیونو کسانو شخصي معلومات د برتانیې کیمبریج انالیټیکا نومي کمپنۍ ته ورکړي وو.
In 2016, we were too slow to identify.
په 2014 کال کې موږ د امریکا په ولسمشریز او ټول ټاکنو کې د فیسبوک په اړه د روسیې مداخله کې دومره اطلاعات نه درلودل. موږ هغه مهال د انټرنیټ له لارې د بریدونو یا سایبر اټاکس مخنیوي باندې بوخت وو.
ښاغلی زوکربرګ ویلي د دوی شرکت د خپلو تیروتنو څخه زده کړه کړې او د 2018 کال راهیسې د دغه ناوړه فعالیتونو د مخنیوي کار یې پیل کړی دی او په راتلونکو ټاکنو کې به د فیسبوک کارونکي ټول خوندي وي.
موږ د نوې ټکنالوژۍ کارونه هم پیل کړی او د مصنوعي ځیرکتیا یا ارتفیشل انټیلیجنس په ذریعه جعلي اکاونټونه لري کوو کوم چې غلط او د دروغو خبرونه خبروي.
خو د نړۍ تر ټولو لوی د ټولنیزو رسنیو شبکې مشر وویل چې دا ستونزه هیڅ کله تلپاتې حل نه لري. د اروپا پارلمان یو غړي جان فیلیپ البرټ ویلی دی چې د فیسبوک بنسټګر مارک زوکربرګ اروپایي ټولنې ته اطمینان ورکولو کې پاتې راغلی دی. زوکربرګ به نن یعنی د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې هم د ورته پښتنو سره مخامخیږي او د ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره به هم لیدنه وکړي.
بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @ VOA دیوا، فیس بک VOA دیوا.
قدرمن اوریدون کولیدون کو خبرونه دوام لري او د ماحال زود افغانستان ننګرهار ولایت ولوري ته چې حالته یو راکټ چاودنی لکبل یو کورنۍ او ماشومان چپیان شوې دي چې 15 ماشومان د ماحال پر روختون کې د درملنې لاندې دي او د هغوی خپې هم پرې شوې دي. تفصیل یې تاسو ته د آشنا خبریال زبیب الله غازی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
سپینګیر پلار او تر دې چې د روختون په یو خونه کې د دریو زامنو او دوه لونو د درد چغې څنګه آرامي کی یو دمې د کال راتلون کې هلی په بلوا وخته زبان د دریو نه کیږي چې د ننګرهار په سرخرود کې پر ماشومانو د راکټ مرمۍ وچاو ده. د یوې کورنۍ څلور کسانې ووژل او وو کوچنیانې ټپیان کړل چې پنځه یې د یو پلار اولادونه دي. د پتیابات سیمه کې د شپې د حکومت او طالبانو ترمنځ له سختې جګړې وروسته سهار مهال دغه ناتوغېدلې مرمۍ د ماشومانو په لاس ورغلې او چاودنې کړې. وایي نه پوهېږي چې مرمۍ د چا وه، خو بلا وه او د دوی په سر راپریوته. په ټپیانو کې د شپېته کلن امیش ګل درې زامن او دوه لوڼې شامل دي چې له یو زوی غبرګې پخې پرې شوي. دیارلس کلن شفیق د ښوونځي دومره لیواله دی چې په غوڅو پښو یې د قلم او کتاب مینه په یاد ساتلې. وایي ډاکټر کېدل یې ارمان دی خو که ور ورسي. رابعه او مروه د پنځو او شپږو کلونو په عمر دي. لای په وطن د جګړو تاو نه پیژند خو عمري کړاوي ولید. دو خویندې او یو ورور له روغتونه بهر شول خو درې واړه له یوې یوې پخې سره. په کال کې له ژړا او درد بل څه نشته او دا کړاوې د عمر شو. نه کلن بشیر د خوانزی په دویم ټولګي کې اوسی کلنۍ آزموینې دی وای دریم صنف ته د تک هلی وسوځې دی هغه مې د شوې پیښې په اړه وپوښت عادي غږېده ځکه په واړه ځانې درانه غمونه ولیدل
رونو مې هتا کړې وه پنې رابلا چ وه ما هغه شو خوږ شو ورور مې مړ شو
ستانه مشر او کشر
ماشه
او نور پکې څوک خوږ شو
روان
جګړه کې د خپل ډول یوه کمساری پیښه ګڼل کېدی شي دغه کورنۍ وایي حکومت او نړیوالو خیریه ادارو یې لاسنیوی نه دی کړی او نه پوهیږي چې د ژوند دا کړاو بهتر کړی ذبیح الله غازی اشنا ټلویزیون جلال آباد
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د با خبر خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
دا د وسف امریکا جواده قدر منوریدونکو او سمزو مردان ته چیرې چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په هغه ضلعه کې د شزو د یو بیل پوهنتون د جوړونې د کار پرانستنه کړې ده. تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په مردان ضلعه کې یوازینی د خزو د پوهنتون د ودانې بنیاد ایښود دي او ویلي دي چې تعلیم یوازینی ذریعه ده د کوم په بنیاد چې د نړۍ نورو قومونو ترقی ترلاسه کړې ده. په دې موقع صوبایي د تعلیم وزیر عطیف خان نه علاوه سیاسي، سماجي او سرکاري کارکوونکي هم موجود وو. د تعلیم وزیر عطیف خان وایي کوم خاندانونه او کورنۍ چې خپلې جنکې په ګډه توګه پوهنتون ته لیږل نه غواړي دا پوهنتون د هغوی لپاره جوړ کړی شوی دی چې زمونږ زنانه د تعلیم نه محرومه پاتې نشی.
ابھی بھی مردان میں یا البر کا جو ایریا ہے وہاں پہ ایسے پیرنٹس ہیں، ایسی فیملیز ہیں جو اپنی بچیوں کو یا بچیاں خود ہو سکتا ہے کمفرٹیبل نہ فیل کریں کوئی ایجوکیشن یونیورسٹیز میں پڑھنے کا، تو یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ صرف اس وجہ سے کہ صرف فیمیل یونیورسٹی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بچیوں سے تعلیم رہ جائے.
د مردان ضلع د خود پوهنتون په کال 2014 کې د عبدالولی خان پوهنتون په وومن کالج کې خپل کار شروع کړی وو او تر اوسه پورې پکې د مردان او خواوشو علاقو نه وسو جنه کې زده کړه کوي. د پوهنتون د نوې ودانې د پاره شپږ سوه کنال ځمکه اخستې شوې ده او په دې باندې 2.5 ارب روپۍ لګښت راځي. په پوهنتون کې دا وخت په 11 څانګو کې د زده کړې کار سر ترسولی شي او په دې پوهنتون کې د غیر نصابي سرګرمو انتظام هم کیږي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په خپل خطاب کې وویل چې د نړۍ نورو ترقی یافته هیوادونو د تعلیم او پوهې په ذریعہ غربت ته شکست ورکړی دی او د هغوی هم دا هڅې دي چې په صوبه کې تعلیم او صحت ته وده ورکړي.
همارا میگا پروجیکټ ایجوکیشن ہے، ہمارا میگا پروجیکټ پاکستان کا ہیلتھ ہے، ہمارا میگا پروجیکٹ کرپشن کے خلاف جہاد ہے، ہمارا میگا پروجیکٹ ان لوگوں کو انصاف دلانا ہے. اگر یہ چار پانچ چیزوں پر ہم چلیں ہم کبھی بھی دنیا سے پیچھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارے میگا پروجیکٹ چند سڑکیں ہیں، ہمارا میگا پروجیکٹ چند بلڈنگ بنانا ہے، وہاں بشک اس میں ڈلیوری نہ ہو، اسپتال میں ڈاکٹر نہ ہو، اسکول میں ٹیچر نہ ہو، لیکن تاڑیاں بجوا دے کہ ہم نے بلڈنگ بنا دی، مستقبل تباہ کیا. یہ سوچنا پڑے گا اور آپ ینگ جنریشن ہے، آپ کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی.
د دین اولاندی اعلی وزیر په مردان ضلع کې د نوې جوړ کړې شوې جنکو کالج فاطمه الفهری هم پرانسته وکړه چې د 2.5 کلو روپو په لګښت وات یا کنال ځمکه باندې جوړ کړې شوې ده. په دې موقع د تعلیم وزیر عطیف خان په مردان ضلع کې د انجینرینګ کالج د جوړولو هم اعلان وکړو. یاد دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا پرانستي او سیاسي حالې ځلې په داسې وخت کې کوي چې په ملک کې د جمهوریت حکومت یو اونۍ پاتې ده او د دین اولاندی د پاکستان الیکشن کمیشن هم په سیاسي مشرانو او حکومتونو باندې د پندونو د خرڅ کولو بندیزونه هم لګولې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غواګي او ویني قدرمن اوریدونکو د مهال سو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پیښور څخه راغلی دی. په پیښور کې د حیوانانو روغتون یا د زنابرو روغتون کې ځایی خلک وایي چې حیواناتو ته یا حیوانانو ته د علاج صحیح اسانتیاوې نشته. د دې تفصیل څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي سعدیه قاسم شاه په دغه راپور کې.
شاهد پیښور کې خلک ګاډي چلوي او د هغه د روزای ګټولو ذریعه دا خر دا وخت نه جوړ دی. هغه خپل خر د پیښور د زناورو د درملنې لپاره جوړ سرکاري هسپتال ته راوړلی دی. خود بعد دی سر و سر اکثر خلق دخپل شوق ساتلی ساروی لکا پیشو سپی او مارغان هم دی هسپتال تراوری خو اکثر د دوایانو نشتوالی لکا بلا یا د عمله کمی لکا بلا داغوی دارو درمل اونشی. بل طرف ته هم دغه محکمې د یو منصوبې لاندې د 14 کروڑه او 30 لکو یو منصوبې د لاندې داسې هسپتالونو کې پټ کلینکس شروع کړي دي خو دغه پټ کلینکس تر اوسه صرف بولډونه لګېدلې دي. محکمې اعلی افسرانو تر مخه د دې کلینکس لپاره عمله د الیکشن کمیشن د بین له وجې تر اوسه نه دا غستلې شوې او دوایانې په فریجونو کې بندې پرتې دي. د دې کلینیک د پرانستې نیټه خو لا نه ده معلوم خو په کوم هسپتال کې دا کلینیک کلاو شوی دی او خلک ورته څاروي راوړي. دې هسپتال کې نه یوازې عمله کمه ده، اکثر چې خلک څاروي راوړي په خپل هغې څاروي پوچتولو باندې مجبوره وي. دې هسپتال کې عمله هم کمه ده او اکثر دوایانې هم نه ملاویږي او خلک دوایانې په هر د بازار نه په غوښتو مجبوره وي. په موقع موجود د دې هسپتال د عملی یو کس عارف د دې هسپتال سہولیاتو په حقله او دلته د دواینو موجودګي په حقله دیوه تاسو دا وویل.
سره جی ا قسم میډیسن چې کوم ته حکومت سپلای کی هغه موږ سره په دې وخت کې دلته اویلیبل دي. صدا سي ائټم چې هغه موږ سره اویلیبل دي لا مطلب دا یعنی مل کوم میډیسن یوز کیږي هغه موږ سره ټول اویلیبل دي. چونکی یو نیمشي دا چې هغه موږ سره جی مطلب دا چې هغه نه پاري شنه
که دغه صوبایي محکمه دغه نوی کلینیک سره سره د دې هسپتال هم حالت بدل کړي، دلته عمله زیاته کړي او د علاج سہولتونه نور هم بهتر کړي، نو زیاتو خلکو ته به دې سره فایده ورسي. سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیوا نیوز، پیښور.
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی او د دې خپرونې وروسته به تاسو د شپه په خیره خپرونه اوري او د دې خپرونې کوربه به وي زمونږ همکار بیروز خان او ستا سره به په بیدرکه یا لا درکه شوو پښتنو باندې غږیږي، خبرې به کوي، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونې کې ګډون ولري. زه د دې خپرونې کوربانه منزه شهید او زما سره په دې خپرونې کې زما همکار کوربه نصیر احمد کاکړ او د دې ترڅنګ د پروډکشن او ولوري ته یا تخنیکي اړخ ته زموږ همکار کلیم افضل څخه هم مننه کوو او تاسو هم په لوی لاس فاروس لوړه او آباد اوسئ.